السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم خره غلاس تویم پایل با په خبرونو باندې وکړم. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان هم دراز د پاکستان د عالی کمیشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر وو ورځو له هندوستان ووځي. هندي چارواکو هم دراز د اتاری بندر تړلی دی او پاکستانی اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبرو پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړې. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 28 او 29 پلان شوی. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروستی خبر دا چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول وای افغان د جرمني په شویرن ښار کې د فبروري په 4 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پی خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلی شي. د سر مطلب مو دا دی چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 د اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتې وشت کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مقاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست و امرازو. اول مطلب ته روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبر اعلانو ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دي. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیکې پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی، حتی مخکې لدی چې دوی د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوسیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nula Sushpetam Kal Tharun Basem Disti Uzan Dawal Shit Soch Pakistan Lupulu Bar Le Tragari Khpal Mlatar Wana Daravi Da Atari Chek Post Basem Disti Wotaral Shi Kum Khalak Chila Ghilari Hinta Tlali Da Meter Lumrei Bertastani Da Shi Pakistani Adbaba Da Sark Di Vizo Maafiat Pakhatar Hinta Da Safar Ijaza Wana Lari Pakistani Anu Tha Da Da Dawal Vizi Lagwa Shwi Di Kum Pakistani Anche Padi Viza Dam Gade Hind Ki Di Baid Tar Ata Chalwikto Saatunu Wuzi
Issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 28 متر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوندې یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب غورا علاقې سات باتشیت هو راه تا
موږ له ځای خلکو سره خبرې کولې چې ناڅاپه خلکو منډې شروع کړې. موږ بارخطا سو. زموږ سره نږدې یو رستوران و. د رستوران مالک موږ ټول شپږ کسان دننه کړو او دروازه یې قلف کړه.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماټانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات خیچ هند غمجنو پیخونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند او بو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي، نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد خبرګون خوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هیواد د تراګري په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپل ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو دونه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د برید غندلې او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پروند دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړی ده. یادی الوتنې د اپریل په درویشتمه او نویشتمه پلان شوی وي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له امله د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې په کې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل پر 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی له اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشته د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اکبر محمد از می پروسې
مستا ایمیل چې ما ته د جرمني د کیسونو له بهیره راغلی. زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی را نه غوښتل شوی وي، نو که زه د دوی 2500 کسانو په ډله کې را نسم او بیرته افغانستان ته واستول سم، زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
یو بل افغان چې د امن غوړي نومې په راپور کې یاد شي وای:
موږ د جرمني کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخفل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او پنځه میاشتې تیرې شوې، شپږمه یې پیل شوې، خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په 10 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن له دې هیواده وایستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناد او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې، تر 22 نیټې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ائتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ائتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسنی حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی دې هیواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړ نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پیښو وروسته دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ماینونو د خطراتو په اړه یو رپورټ ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ مؤسسه ایم ډی سی خبرداری ورکوي چې سکال ښایي په دې هیواد کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه د دغې مؤسسې د مسؤلینو په خبره له پاکستان او ایران ستنېدونکي ډیری کډوال هغو سیمو ته ځي چېرته چې لا هم ماینونه شته. د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر شعبه کیمیا ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتره ځمکه لا هم په ماینونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ لتیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې خایسه کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینو نشته. نوموړي وویل د دغه ماینونو له امله هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنېدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو له امله په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. جګړې شوی دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلونه پکې ګټه اخیستل شوی، نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروې هم نه ده شوی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هېوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پېښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشو، سیمهیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 3 ماشومان مړه شوي او 3 نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللې ازادي راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې چې په پخوانی بدن مې د لاسه ورکړی دی، دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د مبز تداوی نه کېږي. ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر وکړي ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1430 ماشومان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو تر څنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زوروري زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یو پخوانی ودانۍ هم لوېدلې ده او کڅام چې د دغه ودانۍ د لوېدو په پیښه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت ریختر په کچه 6.2 و.
د استانبول اوسیدونکو لیلا اوجاروی.
او یپیادوک اورنجله مټیش سالاند 20 کاپ
مسکاتو مله خپل زده کوونکو سره سپورټ کوا چې سخت قانونو می احساس کړل په شلم منزل کې ژوند کوو د ودانی ورسته منزل دی تکان دومره زور ورو چې مونږ ولویدو نه پویدو چې څه شوي دی دومره ویریدلې وو چې فکر مون نه کوا چې زلزلہ ده
د زلزلې ټکانونه دومره زور ورو چې د استانبول د نږدې 14 میلیون شهر لهس کو ودانیو ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخ کړه تروسه د دې سخت زلزلې لامل د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی استانبول چینی به پاسیا کې دی او نیم په اروپا کې د اروپایي برخې او شمیر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول د دې زلزلې مرکز د سیلیوری په سیمه کې وو چې له استانبول څخه لویدیز لور ته په 80 کیلومتر کې پراته ده د ترکیې د طبي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتر کې وشوه د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو هوایي ټکرونو ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوې دي داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی خو د یو تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی د دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتنه دي چې هغه ودانه یو تمور نشته کیږي چې دا سشکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوی وي د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان په اکسپان کې لیکلي دي چې د وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خبر کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده چې بیا د زلزلې ټکانون احساس شي څه وکړي د ترکیه په جنوب او د سوریه په شمال کې دوه کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 2.7 درجه په کچه زلزلې تر 55 زره د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,000 ډیر ټپيان کړل دا غي زلزلې لامل په سلګونو زره کسان بې ځای شول چې یو شمېر له هم په موقتی کورونو کې ژوند کوي
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د پلیټ څه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تلو ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمیر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي یو شمیر بارمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د زینو پلیټ فارمونو په مټ کولای شي خپل د خوخي وړ کتاب د کور په ور کې ترلاسه کړي د اپریل درويشتمه پروند کتاب نړیواله ورځ وه د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهرمیشت افغاني په غک پیلېږي
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې
پالن کې مشت افغانه هنا پردیسوه نو موړې وایي کتابونه او مطالعه سره ډېر شوق لري کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلې چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي
کابل ته چلاړ شم زړه مې ډېر کیږي چې ډېر کتابونه راوړم خو شل کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلې کله لاس یا دولس کتابه کزان سره راوړم
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لوین کې هم دا خبره تاییدوي وای له بهر چې مسافر ورزی سری کیږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله نشي اخیستلای کندهار کې دیو کتاب لورنځي مسول صادق صداقت ازادي رادیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي د دوی درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې
خو یو شمیر بیر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه قرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټ فارمونو په مټ کولای شي خپل د خوښي وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یې یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډیره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کیدل، ځکه چاپ چارې یې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کیږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پېښور کې چاپ کول، نو پېښور نو به ډېر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډېر ګران غورځېد. حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لېګل، نو هغه به ډېر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دروسته په لومړیو کې ډېری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 انوانه کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 2015 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي، الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي وستانه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړي، نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي سته. مونږ راغلی چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي، کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړل، بیا شاکن د بایغه دی پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خارې کړې د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې ښځه ده، نه په شخصي کې ښځه ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي. چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته د خلک څه کوي، د ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت تیر شان، در وخت تیرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسکړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوي، او دوی انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي، او دیدی دا سندره او دا شنه ډیر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای، او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی، او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي، خپل بيبيان ته وایي، او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. ادا کنه نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه التزام وشي اكثر خلق خوشالين تزيد المنزه قصه كي نوي نو دغه المنزونه چي دي الله جل جلاله تاس باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټولو خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لایسي چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غونډه تجلیل سي پرکه مثلا خوشالي وسی پرکه مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لایسي چې په خوخي کې خوخی معلوم وایي دلته خوخی ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشالیان فرق باید دغه وي د جدي په خار کې سود دربستان په هواد کې زموږ دوست دغه د بچي واده وو نو ما ته وی چې ته یو څه خبره وکاو د خلکو ته ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کن اگر چې زم د موضوع په اړه باندې ما خبره کوله چې د نارینه او د خځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلری پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو څه انعامونه مروړي ماشومان او کوچنیان لپاره دا پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځنه زه خوشاله شم ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب دا چې ټول هغه کې نیوي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نوي او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غنشي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زومو ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سوده مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی بیا د میرمن یا خلی په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستم د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېر ترخي خاطرې لرو او د خوشحالي وختونه موږ تاسو ډېر کم دي د انجلۍ او د الک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود وروزي وي نو دوی خوشاله کیږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه زیاتی او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کیږي او څوک راغلی او څوک نو راغلی دا د خوشحالۍ مجالس کې اکثره وخت دا پاتې کیږي او دا هم د دوستانو او د خپل اهل د خپلوانو دا یو ښه تلای فرصت ته چې دوی ټول سره یو ځای شي، کورنۍ سره یو ځای شي، ملګری سره یو ځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په دې ودونو کې نوې یو صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یو نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نزيات خبر خدای نشي، دا یو سنت دی، د زمو اساسو دین متاسره امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي، د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده، او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي، دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان سره یو ځای وي، چپلک سره یو ځای وي. داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې وي، بل په کور کې وي، نه، د چپلک به سره یو ځای وي، د بوټان سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشاله کیږي، حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي. نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي، او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
bale ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي، په هغه کې چمبا وهل کیږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږیدلو. که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي. یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډیر زیات مصارف کوي، مګر دغه ته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي، نه امید کیږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله، نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکی د خبره وارو ده. نو لورکی ورته وی چې اپلارا هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښسته وه، ډیره زیاته خولې وه. نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی، داسې کستاره لګلې وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپل ځه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته لیک پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وای، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله جنت حر ورته منتظر وي. او هغه خدمت د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه. هدف د دې ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه نه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ د خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسفه روانه چې دا به نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتون کې هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبر خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی د که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو یو سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړ او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چیم زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې وي دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې توبه وباسي. نو په دې کار باندې توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو او کوي د زما یو غلطي و چې زما نشوي په هغه وخت ما تاسو ته اجازه کښې هم زه په هانتون کې نوم غواړم، زه په د لسې په مرحله کې وم، نو د لونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست علم و مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
mata mata jam das roll upon gavin rock mata sheden rock osman gard mata sheden rock osman gard mata mata jam mata mata jam mata mata jam das roll upon gavin rock mata sheden rock osmane gaad mata cheden raake osmane gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni nita sansa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa sansa sani ni nita da papa pa ga 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 re ni re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargabada
samusafar taw da hijran wahaliya
sargada pa
samusafar taw da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam das rola pon gavin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni
کابل دگو لوکتی پرایا کابل دگو ټولو ټک دی خدای زما یادیږي د پخمان شنو کې باغون زما یادیږي د پخمان شنو کې باغون ماته ماته جا ماته ماته جا ماته ماته جام دسرو لبوان گبن راک ماته شیرن راک عثمان گاور ماته شیرن راک عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغنداو کلار می وسو کال پتا کی تیروا کلار می وسو کال پتا کی تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسرو لبو انگ بن راکر ماتا شیرن راکر عثمان گاؤر ماتا شیرن راکر عثمان گاؤر ماتا شیرن راکر عثمان گاؤر
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سکی